آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدر من اوریدونکو، السلام علیکم. سهار من یک مرغه، زه شافیه سرداریم. دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماښام نهه نیمې بجې کېږي. تاسو پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
افغان ځواکونو په ننګرهار کې د داعش د جلب و جذب مرکز نیولی دی. د ملي امنیت شورا دا مني چې د پنجشیر نه بغیر د افغانستان په ټولو ولایتونو کې جګړه روانه ده. او د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه وایي چې امریکایي چارواکو ایران ته د جنوري په میاشت کې 400 میلیونه ډالر ورکړي دي.
نن چهارشنبه ده، وبخښي، نن پنجشنبه ده، د 1415 نوي کال د اسد د میاشتې 14مه ده چې د 2016 کال د اګست د میاشتې 14مه کېږي. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه لرو، او د زیکا د وایرس په باره کې مو د ډاکټر سید عالم شینواري سره مرکه هم کړې ده. خوس و پر خبرونه روشان نورزی تست وړاندې کی.
السلام علیکم. په ننګرهار کې چارواکي وایي چې افغان امنیتي ځواکونو د هسکې مینې په ولسوالۍ کې د خراسان په نوم د داعش د جلب و جذب یو لوی مرکز نیولی دی. نور تفصیل د زبیح الله غازی نه.
واشنگتن د دې باوجود چې د منځنۍ اسیا په دغه هیوادونو کې د بشري حقوقو وضعیت خراب دی، کوشش کوي چې د قزاقستان، قرغستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان سره خپلې اړیکې سمې کړي. او هم د دغه
وبخشي د تخنیکی دلایلو له امله رپورټ خپور نه سو، خو ځو بل رپورټ ته چې وایي د افغانستان د ملي امنیت شورا دا منلې ده چې د پنجشیر نه بغیر د افغانستان په ټولو ولایتونو کې جګړه روانه ده. د ملي امنیت مشاور محمد انیف اتمار په کندوز کې ویلي دي چې دغه جګړه د هغه په قول نړیوال تروریستانو د پاکستان د استخباراتو په مرسته پر افغانانو تپلې ده. ښاغلی اتمار د افغانستان د کورنیو چارو د وزیر او بهرنیو ځواکونو له جنرال سره د امنیتي حالاتو د ارزولو لپاره کندوز ته تللي وو. طالبانو تیر کال د کندوز ښار د څو ورځو لپاره ونیوی. که یو پلو ته د امریکا او روسیې اړیکې ښې نه دي، خو بل پلو ته واشنگتن غواړي چې د منځنۍ اسیا د هیوادونو سره خپلې اړیکې ښې کړي. د امریکا ژغ د بهرنیو چارو د وزارت خبریال نایک چینګ داسې رپورټ رالېږلی دی چې نظرانه یوسفزی تاسو ته دراوروي.
واشنگتن د دې باوجود چې د منځنۍ اسیا په دغه هیوادونو کې د بشري حقوقو وضعیت خراب دی، کوشش کوي چې د قزاقستان، قرغستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان سره خپلې اړیکې سمې کړي. او هم د دغو هڅو په لړ کې د دغو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران په واشنگتن کې راغونډ شوي. نړۍ ته د ترګرۍ د پېښ خطر نه واخله، د افغانستان د امنیت ثبات او د اقلیم د بدلونو پورې موضوعات به په دغه غونډه کې مطرح شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویل چې دغه ملاقات نه د هغوی لومړی هدف دا دی چې منځنۍ اسیا د ترګرو ډلو دپاره د ځوانانو د ګمارلو او د روزلو ځای ونه ګرځي. هغه
وویل،
موږ پروګرام لرو چې د منځنۍ اسیا د هیوادونو سره په دې حکله باندې خبرې اترې شروع کړو چې څنګه دغه هیوادونه د ترګرۍ د خطر نه وژغورو او بهرني ترګر ونه کړی شي چې په دغه هیواد کې فعالیتونه وکړي.
خبرونه ته ادامه ورکوو. د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د امریکا د ځینو چارواکو له قوله چې نمونې نه دی اخیستلی، ویلي دي چې امریکا د جنوري په میاشت کې ایران ته 400 میلیون ډالر ورکړي دي. امریکا ایران ته دغه پیسې په دې ورکړي دي چې د ایران د شاه په وختو کې د وسلو ناتکمیله معامله حل فصل کړي. په هغه ورځ چې امریکا ایران ته پیسې ورکړي دي، په هماغه ورځ ایران څلور برم تسوی امریکایان خوشی کړي وو. خو واشنگتن دا نه مني چې د ایران ته د پیسو ورکولو د برم تسوی امریکایان د خوشی کولو په بدل کې سوي وي. امریکا چې ایران ته کوم پیسې ورکړي دي، هغه په یورو، سویسی فرانک او نورو پولي واحدونو کې دي چې په ډالرو کې نه دي. امریکا دغه پیسې په دې په ډالرو کې ایران ته نه دي ورکړي چې د امریکا د قوانینو په اساس د ایران سره په ډالرو کې هر ډول معامله غیر قانوني ده. دغه د هغو یو شر و میلیارد ډالرو لمړی قسط وو چې ایران امریکا ته د رضا شاه په وختو کې د وسلو د رانیولو لپاره ورکړی وي. ایران ته د پیسو انتقال او د برمته سوو امریکایانو خوشي کول داسې وخت سی وو چې امریکا او د نړۍ پنځو نورو قدرتونو د ایران سره د ایران د اټومي پروګرام په سر موافقه کړې وه. د موافقې په کیدو سره په ایران هغه بندیزونه لیرې سول چې د دغه هیواد اقتصاد یې خراب کړی وو. په امریکا کې ځینې کسان د ایران سره د اټومي موافقې سره مخالفت کوي او ایران ته د پیسو ورکول غندي. د ارکنساس ایالت سناتور ټام کارټن ویلی دی چې دغه د امریکایي یرغمل سوو کسانو د خوشي کېدو په خاطر ملایانو ته 1.5 میلیارد ډالرو ورکول دي. د امریکا حکومت وایي چې د لومړي ځل لپاره د زیکا ضد امتحاني واکسین آزمویش پیل کړی دی. نور تفصیل د شافی سردار نه.
د امریکا د حساسیت او ساري ناروغیو د ملي انستیتوت رئیس انټونی فاچی د واکسین د آزمویشت اعلان وکړ. هغه وویل زه خوشحاله یم چې موږ د اګست په 2 نیټه د ډي این ای واکسین چې هدف یې د زیکا د وایروس مخنیوی دی آزمویشت پیل کړی. دغه امتحاني واکسین پر حیواناتو باندې امتحان سوی دی چې ښه نتیجه یې ورکړې ده. فاچی وویل تحقیقونکي باید په دې وپوهیږي چې آیا د واکسین استعمال چې په لومړي ځل به په امریکا کې په 40 د طالبانو باندې امتحان سي خوندي دی او کنه. هغه زیاته کړه که چیرې د واکسین خوندي وي نو د 2014 کال د دسمبر په پای کې به یې د ازموینې دوهم پړاو پیل سي. په دوهمه دوره کې به ډیر شمیر کسان واکسین سي. په دغه دوره کې به نه یوازې د زیکا د واکسین ازمویشت وسي بلکې تاثیرات به یې هم مطالعه سي. زیکا چې د غوماشو له طریق انتقالیږي په انسانانو کې د معمولي مریضي سبب کیږي، خو اصلي خطر هغه ماشومانو ته پیښوي چې د مور په نس کې وي او لا پیدا سوی نه وي. که چیرې یوه امیدواره ښځه په دغه وایروس اخته سي نو کیدای سي چې ماشومان یې په مایکرو سفالي اخته سي چې له امله یې د ماشوم مغزه او د سر کوپړې یې تر عادي ماشومانو کوچني وي. شافی سردار، امریکا ژغ، واشنگتن.
او دا هم روسي خبر. په منځني امریکا یا د کرابین په سیمه کې د طوفان د راتګ خبرداري ورکول سوی دی. دا خبرداري په بلیس کې، په ګواتمالا کې، هندوراس کې او د مکسیکو په ځینو برخو کې ورکول سوی دی. د طوفان شدت په مالی وخت چهارشنبه په ماپښین په ساعت کې 160 کیلومتره وو. دا واده معلومولو کارپوهانو ویلي دي چې طوفان به په مالی وخت نن شپه او یا هم سبا سهار ته د زوره ولویږي. پیشبینی کیږي چې په ځینو طوفان ځپلو ځمو کې به تر 40 سانتی متر پورې باران هم وسی او د سیلابونو راتلو خطر هم سته.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. وروسته له هغه چې د څلور اړخیزې ډلې مذاکراتو عملي نتیجه ورنه کړه او طالبان له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرو ته حاضر نسول، اوس د افغانستان حکومت هڅه کوي چې د چین په مرسته په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستلو لپاره له طالبانو سره مخامخ خبرو ته لار پرانیزي. خو د چارو یو شمیر افغان کارپوهان په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستلو لپاره د چین هڅو ته خوشبینه نه دي او ځینې نور بیا وایي چې چین په افغانستان کې د سیاسي او اقتصادي ګټو ترڅنګ هڅه کوي چې پر منځنۍ آسیا د امریکا او ناټو د نفوذ مخه ونیسي. پام وکړئ په دې اړه له کابل څخه د خبریال ممتاز بهیر رپورټ.
د امریکا، چین، افغانستان او پاکستان استازي د افغان حکومت او د وسلوالو مخالفو ډلو په ځانګړي ډول طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرو د پیل لپاره په کابل او اسلام آباد کې 15 ځل جرګه شول، خو دغه جرګو مثبتې پایلې نه درلودې او وینه شول کولای چې طالبان د سولې مخامخ خبرو ته حاضر کړي. اوس د افغانستان دولت په دې هڅه کې دی چې د چین لارې د سولې بهیر بریا ته ورسوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان تواب غورزنګ د دغه هڅو په اړه امریکا غږ ته وویل:
د افغانستان حکومت همیشه توقع دا چې د منطقي هیوادونه د چین په څیر لوی هیوادونه د افغانستان د سولې په مسله کې ښکیل شي. هو، د افغانستان او د چین حکومتونه په دې باندې کار کوي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره شرایط برابر شي.
تواب غورزنګ زیاته کړه چې لا هم افغان حکومت پر خپل پخوانی دریز ولاړ دی او هغه ډلې او اشخاص چې له تروریستي فعالیتونو لاس اخلي د سولې دروازې پر مخ خلاصې دي. د ملي امنیت شورا ویان په داسې حال کې د کابل او بیجینګ ترمنځ د سولې د هڅو خبر ورکوي چې د روان ایسوي کال د جولای میاشتې په وروستیو کې د طالبانو یو پلاوی هم د قطر پلازمینې دوحه کې د خپل سیاسي دفتر په استازیتوب چین ته تللی و او هلته یې له چیني چارواکو سره لیدکاته کړي وو. له بلې خوا د چین د بهرنیو چارو وزارت چارواکو
چارواکو په خپل وروستي سرګندونو کې ویلي چې هیواد د افغانستان د جګړې لټو لوخ کې لوغاړو سره پاړی کې کېده ترسو د افغانستان روان کړکېچ ته د حل لار پیدا کړي. خو د چارو یو شمیر افغان کارپوهان په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستلو لپاره د چین هڅو ته خوشبینه نه دي. لا دې ډلې د سیاسي چارو کارپو احمد سعیدی امریکا غږ ته وویل چین به هیڅکله هم د افغانستان لپاره د پاکستان له ملګرتیا لاس وانخلي.
چین د پاکستان پخانی دوست او ستراتیژیک ملګری دی، له اقتصادي او سیاسي نه. چین حاضر نه دی چې داسې کار یا داسې ګام پورته کړي چې د پاکستان په ضرر تمام شي. زه باور لرم چې پاکستان هم به دي غیر مستقیم چین ته وایي چې تاسو په دې باره کې کوشش وکړئ.
اوس پوښتنه دا ده چې چین ولې له دوو کلونو راهیسې د افغانستان د کړکېچ په لرې کولو کې هلې ځلې زیاتې کړي او په دې برخه کې لیوالتیا ښودلې ده. په دې اړه د نړیوالو اړیکو استاد عبداللطیف نظری امریکا غږ ته وویل چین په افغانستان کې د سیاسي او اقتصادي ګډو ترڅنګ هڅه کوي چې پر منځنۍ آسیا د امریکا او ناتو د نفوذ مخه ونیسي.
دروازه آسیای میانه کې افغانستان باشه،
هغه وویل چین د منځنۍ آسیا په دروازه یعنی افغانستان کې هم غواړي چې خپل پراخ رول ولوبوي او په تدریج سره دا وخی چې چین باید د نړیوال ځواک په توګه د غرب په ځنګړی توګه د ناتو او امریکا لخوا په رسمیت وپیژندل شي. د غراس خغلی نظری ویل چې د افغانستان د سولې په هڅو کې د بیجینګ د لیوالتیا بل وی لامل دا دی چې چین فکر کوي د افغانستان بی ثباتی دغه هیواد غربي سیمو ته خبره نشي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو. د کندوز په ولایت کې د پولیو یا ګوزان زد واکسین ځانګړي کمپاین پیل شوی او په پام کې ده چې په دې څلور ورځنی کمپاین کې څه کم 210,000 تر 15 کلونو کم عمر ماشومانو ته د پولیو زد واکسین څاڅکي ورکړل سي. دا له تیر 2015 میلادي کال راهیسې لومړی ځل دی چې په دې ولایت کې ماشومانو ته د واکسین ورکولو چارې پیلېږي. نور تفصیل د کندوز څخه د امریکا ژغ د خبريال ګل رحیم نیازمن په دې رپورټ کې اوري.
په کندوز کې له 2015 کال را وروسته د دغه ولایت د مرکز د زینو سیمو په ګډون په ولسوالیو کې هم ماشومانو ته د پولیو یا ګوزن واکسین نه دی تطبیق شوی. د پولیو یا ګوزن د واکسین کولو دغه کمپاین تیر ورځ پیل شوی او څلور ورځې بعد دوام وکړي چې پترس کې به په هغو سیمو کې چې صحیح ټیمونه ورته لاسرسی لري ماشومانو ته واکسین تطبیق شي. روغتیایي چارواکي وایي چې په دې ځنګړي کمپاین کې به څه کم 210,000 تر 15 کلونو ښکته ماشومانو ته د پولیو واکسین تطبیق شي. د قندوز د عامې روغتیا رئیس سعد مختار وایي چې د واکسین کولو دا کمپاین ځکه پیل شو چې په تیرو کلونو کې په ځینو سیمو کې واکسین نه و تطبیق شوی.
دا د سلورو واحد شاهد د پاره امام صاحب چاندرا اولیا خپل د خوندز د شمول او په دې کې شاوخوا 209,000 ماشومان واکسینېږي. هغه ساحو کې چې زمونږ د واکسین د پوښښه راټیټه ده او هلته موږ مخکې ستونزې درلودې په کمپاینونو کې، نو دا د هغه ساحو دپاره ده اقتصادي چې هغه ساحې بېرته د پوښښ لاندې ونیسي. هغه کومې ساحې چې ما وویلې تاسو مې کوبه تکړې په دې ساحو کې زمونږ واکسین ستونزه درلوده او دا واکسین فعلاً په هماغه ساحو
هغه زیاته کړه چې له تیر میلادي کال راهیسې د قندوز ولایت په ځینو سیمو کې ماشومانو ته د پولیو څاڅکي نه ورسېدلي، نو ځکه د دغه ولایت د مرکز په ګډون د علي آباد، چاردرې او امام صاحب ولسوالیو په ځینو سیمو کې ماشومانو ته د واکسین د تطبیق څلور ورځنی کمپاین پیل کړی دی. د قندوز ښار یو تن سپینګیری اوسیدونکي ماشومانو ته د پولیو واکسین د ورکولو په حق له خپل نظر داسې څرګندوي.
واکسین وخی شي دا که څوک پویږي په ماشوم ډیره ګټه ډیره فائدې لري، باید د خلکو ولا د ماشومان ته واکسین کړي.
واکسین که څوک ونه کی به پیچ شي کیږي.
واکسین ونه کی خو بیا دغه مریضی دا پولیا دا نور شي دا نور شي دا
ته خپل اولادونو ته واکسین کړي.
ما هر وخت واکسین کړي، ما راته کلینیک ته بوزي او دلته واکسین کړي. کورو کې راځي پر موږ راغلو،
نو د څه په خاطر ورته واکسین کې
فلاج دو پاره او دا کلیه دو پاره او دا شوی دو پاره.
د قندوز د چردرې ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی عبدالستار وای هغه کورنۍ چې خپل ماشومان ته د پولیو واکسین نه ورکوي امکان لري چې په ګوزن اخته شي.
نن سبا که د پولیو ته د شک په سترګه ګوري، نو سبا ورځ د دغه ماشوم معیوب ده، دغه ماشوم پل ده، او بالاخره دې سبب کیږي چې هغه ماشوم درتلونکې ټولنې د وګو بار وسی، زده کړ نشي کوله، کار نشي کوله، او تر اخر د عمر هغه زوريږي، ځکه هغه نور ته احتیاج ده. خبردای چې زمونږ محترم کورنۍ دغه د پولیو واکسین تطبیق کی،
د پولیو یا فلج پر وړاندې د ماشومانو د واکسین کولو دغه کمپاین په قندوز او بغلان ولایت کې پیل شوې ده. روغتیایی کارپوهان وای پولیو یو خطرناک ناروغي ده چې تداوی نه لري، خو د پولیو واکسین دوه څاڅکي کولی شي چې ماشومان له دې خطر څخه وژغوري. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. درنو اوریدونکو، اوس په مکرې دی مرکېته. زیکات څه ته ویل کیږي او په انسانانو کې د څه ډول ناروغیو سبب کیږي؟ په دې باره کې مو دلته په امریکا کې د ډاکټر سید عالم شینواری سره مرکه کړې ده.
او د زیکا چې دا یو ناروغي ده چې د یو وایروس له وجې چې هغه هم د زیکا پر باندې دی ګرامن سکی، او دغه ناروغي چې دا نن سبا په یعنی اته سرحد تر امریکای پورې هم راغی، مګر چې په اوله کې د جنوبي خواته د امریکای جنوب خواته په هوادونو کې خصوصا په برازیل کې دا ناروغي ډیره وه. دغه ناروغي چې دا د یو خاص ډول ماشه د چچل لمند له وجې رامنځته کیږي چې ایډس پر باندې یادیږي. نو دغه ماشه چې په هر هغه انسان باندې چې دغه وایروس په وجود کې وي هغه باندې کین یا یعنی وچی چې، نو دا په دې معنا چې دغه ماشه هم منتنه شو، یعنی دا وایروس ماشه ته ور انتقال شو. نو هغه ماشه که په هر بل انسان باندې کې چینه هغه انسان که سالم انسان وي هغه باندې کینی، نو دغه وایروس کولای شي چې هغه انسان ته انتقال کړي او هغه په دې ناروغي باندې ککړ.
بله ډاکټر صاحب، په امیدوارو شوز باندې تاثیر څه دی د زیکا وایروس؟
په امیدوارو خزو باندې هغه تاثیر دار چې د هغه اولادونو باندې اثر غورځي.
بله،
کله چې وي امیدوار خزه ته دغه وایروس ور انتقال شي، نو دغه وایروس کولای شي چې د حاملګۍ په دوران کې او یا هم دا چې البته ډیر وخت ولادت په وخت کې دغه وایروس کې دی چې دغه ماشوم ته انتقال شي. چې کله ماشوم ته انتقال شو او په خصوص کې د حاملګۍ په دوران کې انتقال شي، ویره دی لامل ګرځيږي چې ماشوم دا چې انومالیا نه مونږ ورته ویو یا د غیر نورمال دنیا تر منځ شي، نو یو ډیر معمول شکل چې دی هغه ته مایکروسفلی مونږ ویو چې یعنی ماشومان د ماشومانو سر او مغز یعنی دماغ چې وي هغه واړه وي نسبت وجود ته، نو دغه غټ معمول تکلیف هم درته اکثریت ماشومان چې پیدا کیږي د همدغه مونټانو مایندو څخه هغه دغه تکلیف سره پیدا شي. نو دا چې امکان شته د مثال په توګه باندې کې یو څوک د برازیل نه یا د امریکای په د فلوریدا ایالت نه یو ناروغ کس لار شي افغانستان ته، او افغانستان کې همدغه ځنګړې ماشه چې کوم در ایډس په نامه دغه ماشه کې په دغه شخص باندې کین یو د دینه انتان واخلي، نو به هر افغان خوده نه خسته وږي چلو نو امکان دې شته چې دغه وایروس ورته ور انتقال کی. نو یعنی امکان نه افغانستان نه بلکې نړۍ په هر ګوټ کې شته. امریکا چې دومره ورته یعنی امکان سره دې دومره امکانات او دومره مخنیوي پروګرامونه د مسایل چې درلودل بیا هم دغه وایروس دلته را انتقال شو. هغه هم ګر چې په اول کې هغه خلکو دا وایروس راوړو چې هغه سفر کړي د سیمه ته رماغه سیمه نه راغلي، ولی اوس نن سبا غره تقریبا 15 کیسه داس پیدا شوی چې خپل ماشي د ماشي له وجې نه غشوي، یعنی ماشي خپل مونتن شوی. په دې معنی چې دلته هم ماشي موجود وي او دغه ماشي په هغه مونتن خلکو باندې کېناستي او دغه نه وایروس واخست نو وسه درګر د نور خلکو ته انتقالي.
او ډاکټر صاحب راته ویلي سي چې فرضاً دا وایروس اوس امریکا ته هم را رسیدلی دی، چې د امریکا کوم سټیټو ته را رسیدلی دی، او یو خاص واکسین د دې پر ضد باندې اوس په امریکا کې پیدا شوی دی چې فرضاً دغه مرض د مخنیوي د پاره.
بله، واکسینو باندې خوب کار کیږي، خو چون دغه د مرض یو ناڅاپه ډیر شو د تکلیف او مخ په خپرېدو دی، او واکسینو هم داس شنه ده چې د فتن پیدا شو د فتن ټول ځینو کې عملی شي او تولید به زر وشي، ولې دا چې به ادا تطبیق کیږي او د دې غا نتایج به تر اوځي چې د غا اثرات څنګه دي، مثبت دي که منفي دي، هغه یو څو وخت نیسي. او یعنی د واکسین په برخه کې ډیر بشانه کار شوی دی، او خدای چې یعنی توضیح کیږي نور خلکو ته او خلکو ته ورسول کیږي دا به وخت نیسي. د کترو سره پر مطمئن شوی نه دی، او نړیوال قوانین هم دا کوي چې واکسین لپاره خاص میعاد لري چې واکسین کنه به مثلا جوړیږي چې به تطبیق کیږي، دا باید نظر کوم شرایط او نظر څومره وخت باید دا راشي په نظر کې ونیول شي چې تطبیق شي نړۍ نورو هیوادونو ته. او په امریکا کې خاص توګه باندې ډېر غټ کار کړی دی او مارچ کې تطبیق هم همدلته کېږي د نن په لاندې لپاره.
بله، او په لاندې ډول کار ته وایست ډاکټر صاحب چې د دې ناروغي یا دغه وایروس مخنیوي باید څنګه وسی؟
مخنیوي خو لکه څنګه چې اوس مثلا ملاریا نه ځان ساتي همدغه اقدامات دي کوم کولای شي. مثال په توګه باندې خو چون ماشه ده کنه ماشه انتقالي ده ناروغي، نو هغه کوشش دی چې خلک داسې کالي واغوندي چې هغه وجود پکې تقریبا پټوي. چې لنې کمره په افغانستان کې خو کالي او پرتوک کمیس او پرتوک ډېر رواج دي، نو هغه دلته خو توصیه ده چې نه په داسې موږ دلته وایروس موجود باید کوشش وکړي چې خلک داسې کمیس واغوندي چې نستوني وګدوي، یعنی لاسونه پټوي دي نه. او بل نور سپریګان دي کنه استعمالېږي نو ماشه ده لپاره خلک د سپریونه کار اخستی شي. نور دغه جالې دي د ملاریا د پاره چې خلک ریکټونه تا وي او به په پریوږي، نو کوشش دی چې دغه جالې ونه د هغه سیمه کې خدای نه خاصه کړه چې یو چیرن را رامن ته شي په دې باندې پوښي چې افغانستان کې خطر شته د وایروس یا راغلی دی هلته. نو کوشش دی وکړي لکه څنګه چې ملاریا نه ځان ساتي او کوم اقدامات چې د ملاریا په وړاندې کوي هغه چې د په وړاندې هم وکړي، فقط د ماش نه ځان وساتي.
ساسي کور ودان ډیر مننه.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني صفه 1289 اف ام 3.15، د انټرنیټ لاري pashto.voa.com.
د ننګرهار په ولایت کې چارواکو ویلي چې د هسکی مینې په ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال د داعش ډلې د جلب جذب لوی مرکز نیولی دی. دا په دې ولسوالۍ کې د داعش وسلوالو لپاره تر ټولو مهمه وه. او نور تفصیل به د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال ذبیح الله غازی پرپورت کې واوري.
د قهر سیلاب په نوم داعش ضد حکومتي عملیات د هسکی مینې ولسوالۍ هغه سیمو ته رسیدلی چې د اسلامي دولت ډلې د جلب جذب او سیمه ییز قماندې مرکز ګڼل کېده. په ختیځون کې د ملي اردو د 201 سیلاب قل اردو ویان ډګرمن شیرین آقا خبریالانو ته ویلي چې داعش وسلوالۍ د هسکی مینې له ګڼو سیمو ځغلولې او د تیرې ورځې راهیسې د دغې ډلې لسګونه جنګیالي وژلې دي. د دې عملیاتو په پایله کې موږ بریالي شو چې د ګرګورۍ او شابۍ سره سره ګڼ نور کلي او ساحې له داعش څخه پاکې کړو. د داعش ډلې مهم مرکزونه چې یوې د دغې ډلې د جلب جذب په نومو پاک کړي او په پایله کې وویش داعش وسلوال وژل شوی او ولس نور زخمیان دي. چارواکو ویلي چې د داعش ډلې د غلوي مرکز د خراسان په نوم نومول شوی. دا د کوټ په ولسوالۍ کې د اسلامي دولت نومي وسلوالو په ضد لشوي جګړې وروسته په گاوند هسکی مینې کې د داعش خطرناک مرکز ګڼل کېده چې اوس په حکومتي ولکه کې ده. تر اوسه داعش وسلوالو په هسکی مینې کې د شوي جګړې او تلپاتو په اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. په ختیځ کې د پوځ قومندانۍ ویلي چې د هسکی مینې په عملیاتو کې حکومتي سرتیرو ته د سر زیان نه دی اوښتی. ځایي اوسیدونکي مني چې حکومت ګڼې سیمې له داعش وسلوالو نیولې، خو وایي یو شمېر عسکري په ټپي حالت کې لیدلې چې په امبولانسونو کې لیږدول کېده. د ننګرهار ولایتي اداروي د غلطه له داعش پر پاکیدونکو سیمو کې ډېر زر د مرستو لړۍ پیلي.
کله چې د هسکی مینې ولسوالۍ په بشپړ ډول داعش څخه پاک شي، هلته به هم ورته عمل ترسره کېږي. مسؤولین به زیو له خلکو سره بلیدنې کوي او هغه مرستې چې اړتیا ده هغه بل ترسره کېږي.
اوس مهال د ننګرهار په کوټ، اچین، هسکی مینې او نازیانو ولسوالیو کې د داعش ډلې پر وړاندې پیل شوي ګډ پوځي عملیات روان دي. په ختیځ زون کې د شینوارو ولسوالۍ د داعش ډلې د ظهور لومړنۍ سیمې ګڼل کېږي. خو افغان ولسمشر پر وړاندې حکومتي سرتیرو ته امر کړی چې دغه ډله باید په څو اونیو کې ختمه کړي. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1289 اف ام 3.15.
په داسې حال کې چې د روسیې او امریکا اړیکې ترنګلې سوي دي، واشنگتن کوشش کوي چې د منځنۍ اسیا هیوادونو سره خپلې اړیکې ښې کړي. د امریکا غږ د بهرنیو چارو وزارت خبریال نایک چینګ داسې رپورټ رالېږلی دی چې نظرانه یوسف زیبای تاسو ته در واوروي.
واشنگتن د دې باوجود چې د منځنۍ اسیا په دغه هیوادونو کې د بشري حقوقو وضعیت خراب دی، کوشش کوي چې د قزاقستان، قرغستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان سره خپلې اړیکې سمې کړي، او هم د دغو هڅو په لړ کې د دغو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران په واشنگتن کې راغونډ شوي. نړۍ ته د ترګرۍ د پی خطر نه واخله، د افغانستان د امنیت ثبات او د اقلیم د بدلونو پورې موضوعات به په دغه غونډه کې مطرح شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل چې دغه ملاقات نه د هغوی لومړی هدف دا دی چې منځنۍ اسیا د ترګرو ډلو دپاره د ځوانانو د ګمارلو او د روزلو ځای ونه ګرځي. هغه
وویل
مونږه پروګرام لرو چې د منځنۍ اسیا د هیوادونو سره په دې حق لباندې خبرې اترې شروع کړو چې څنګه دغه هیوادونه د ترګرۍ د خطر نه وژغورو او بهرني ترګر ونه کړی شي چې په دغه هیواد کې فعالیتونه وکړي. جانکیری د دغه 15 واړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو سره د ملاقات په وخت وویل چې واشنگتن هیله مند دی چې د دغه هیوادونو سره په سیمه کې همکاري زیاته شي، او د دوی هدف دا دی چې په دغه سیمه کې نوره پانګونه وشي چې هغوی په اقتصادي توګه باندې هم بهتره شي. خو جان کیری زیاته کړه چې په دغه هیوادونو کې د بشري حقوقو وضعیت په کار نه ده چې د پامه وغورځول شي. هغه وویل
Our work together is not going to prevent us from continuing the dialogue that we've already engaged in.
پدې کې باید هیڅ شک ونه شي چې زمونږ د نو خبرو اترو نه هدف دا نه دی چې په خوا د بشري حقوقو د وضعیت او د خې حکومتداري د پاره چې دغه هوادونو سره کمی خبري اترې روان دي هغه دی ودرېږي. جان کیری زیاته کړه چې د بشري حقوقو د مذهب او د بیان ازادي ډیره مهمه ده او په کار نه ده چې دغه د پام وغورځول شي. لبلی خو د چارو کارپوهان وای چې هغوی د منځنۍ اسیا په هوادونو کې د بشري حقوقو د وضعیت خکېدو ته هیلمن نه دي. په جارج واشنگتن پونتون کې استاد مارلین لوریل وای
I think that's a very sensitive issues for the US side because they would like to build more relationships with the region and at the same time
the متحده ایالاتو د پاره د بشري حقوقو موضوع ډیره مهمه ده، ځکه چې امریکا دا اوس غواړي چې د دغه هیوادونو سره خپلې اړیکې بهتر کړي، خو امریکا په دې باندې هم پوهیږي که هغوی په دغو هیوادونو کې د بشري حقوقو په وضعیت باندې ځان ننګار کو نو د بشري حقوقو ادارې او فعالین به په امریکا باندې سخت انتقادونه وکړي. د یادونې وړ ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د قزاقستان، قرغستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان د بهرنیو چارو د وزیرانو سره په داسې وخت کې ملاقات کوي چې یو څو ورځې وروسته هغوی د خپلې خپلواکۍ 15مه کلیزه لمانځي.
د خبرونو لنډیز په ننګرهار کې چارواکي وایي افغان امنیتي ځواکونو د هسکې مینې په ولسوالۍ کې د خراسان په نوم د داعش د جلب او جذب یو لوی مرکز نیولې دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا دا منلې ده چې د پنجشیر څخه بغیر د افغانستان په ټولو ولایتونو کې جګړه روانه ده. په داسې حال کې چې د روسیې او امریکا اړیکې ښې نه دي، واشنگتن کوشش کوي چې د منځنۍ اسیا هیوادونو سره خپلې اړیکې ښې کړي. امریکا د جنوري په میاشت کې ایران ته 400 میلیون ډالر ورکړي دي. امریکا ایران ته دغه پیسې په دې ورکړي دي چې د ایران د شا په وختونو کې د وسلو ناتکمله معامله حل و فصل کړي. د امریکا حکومت وایي چې د لومړي ځل لپاره یې د زیکا ضد امتحاني واکسین ازمویل پیل کړی دی. او د هم د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات په کابل کې به نن اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 22 ته 23. په کندهار کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 23. په هرات کې به نن اسمان اوریځ وي، د تودوخه لوړه درجه 24. په جلال آباد کې به نن اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 19. په غزنی کې به نن اسمان برګ وي، د تودوخه لوړه درجه 21. په کندوز، خوست، مزار شریف، هلمند او فراه کې به هم نن اسمان شین وي، په فراه کې به د تودوخه لوړه درجه 23 وي او په هلمند کې به 19 وي. هم دې سره درنو اوریدونکو، د امریکا غږ آشنا رادیو د سهارنۍ پښتو خپرونې مطالب پای ته ورسېدل. زه شفیع سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتېږي. په لنډ وخت کې به دغه خپرونه پیل شي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره.
رادیو آشنا.